السلام علیکم د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. خو دې ته په پام چې د روغتونونو کې د درملنې خدمات غیر حکومتي قراردادي محصور رسول، آیا دا به ممکن وي؟
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو معاشونه نه دي ورکړل شي.
د روغتیا وزارت چارواکي په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو په برخه کې راولاړې شوې ستونزو ملامتي پر نړیوال واچوي.
مشکل بیرته په ډونرانو کې د مسیحوي بې سلاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا ځل مو د سنا په نوم د غزنی ولایت له یوې اوسیدونکو سره چې د 12 ټولګي ده مرکه کړې.
زموږ ښوونځي که خلاص شي نو موږ به خوشحاله شو، موږ به خپلو زده کړو ته بیرته دوام ورکړو.
دا لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن دوشنبه د 14 هجري لمریز کال د لندې یا قوس 22 د 2021 میلادي کال د دسمبر 14 ده. پیل د سات په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. اروپایی ټولنه خبر ورکړی چې افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت متحده عربي اماراتو ته ورسېد. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویسکی سره وکتل. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حملې له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تعداد واقعات مثبت کمتر
د مثبت موارد شمیر لږ او د مړینو شمیر تر هغه هم لږ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې درلودې.
ښاغلی حجیر دغه راز وویل چې د زمري په 23 د طالبانو له واکمنېدو رئیس د 55,000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي چې له هغې ډلې د ده په وینا د مثبتو مواردو شمیر 5,300 او د مړینو شمیر 290 کسانو ته رسیږي. خو د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او د قربانیانو شمیر له هغه څه ډېر زیات دی چې راپور یې ورکول کېږي. دوی خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو لکه ټولنیز واټن په منظم ډول د لاسونو مینځلو او ماسک اغوستلو ته هم پام وکړي. د ورلډ میټرز د یوې پاڼې له مخې په افغانستان کې له 1,500 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له امله یې هم له 300 زیات کسان مړه شوي دي. اروپایی ټولنه خبر ورکړی چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اروپایی ټولنې د مرستې دا جوپه د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول شوې ده. د بحران په چارو کې د اروپایی ټولنې کمیشنر نز لینارچچ بیگا په ټویټر ولیکل چې په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. میرمن لینارچچ زیاتوي چې اروپایي ټولنه به تل د افغانانو تر څنګ ودرېږي. له دې مخکې نړیوال بانک له افغانستان سره د مرستې د صندوق له کنګل شوو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د آزادولو خبر ورکړ. تمه ده چې دا پیسې به د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د ژور بشري بحران له ګواښ سره مخامخ دی او اقتصاد د سقوط پر مورګه ولاړ دی. د کاناډا په انټاریو ایالت کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې کلنۍ جشن سکل د افغانستان خلکو ته د بسپنې راټولولو لپاره ځانګړی شوی. سږ شپږم کال دی چې په کاناډا کې د دې ټولنې لخوا دا جشن جوړیږي. په تیرو کلونو کې به په دې ورځ ورزشي لوبې کېدلې، خو په تورنټو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې فني مرستیال سید داود جلالی پرون ازادي راډیو ته وویل سږ کال دا مناسبت د چندې ټولولو ته ځانګړ شوی.
د دې غونډې د جوړولو له لارې هڅه کوم چې خپلو بېوزلو او فقیرو خلکو ته مرستې ورسوم.
د ښاغلي جرالي په وینا د دې جشن مراسم راتلونکې اونۍ جوړیږي. دې غونډې ته په کاناډا کې ډیره افغانان او د تورنټو ښار او انټاریو ایالت سیمه ییز چارواکي بلل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی امارات ته ورسید. بنت د اسرائیل د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې امارات ته په رسمي سفر ځي. بنت وروسته له هغه ابوظبي ته سفر کوي چې د اسرائیل او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارډ لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید النهیان مخې ته ورغلی و. ښاغلی بنت وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. اسرائیل او متحده عربی امارات له اوږدې مودې راهیسې په امنیتي برخه کې پټه همکاري کوله، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ابراهیم د تړون په اساس رسمي ډیپلوماتیک اړیکې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې ټینګ شول. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس مورابسک سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت استریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پر اړوند مسلو خبرې وکړې. جرمني د پولند د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي له بیلاروس څخه د هېواد ته د زرګونو غیر قانوني کډوالو د تګ مخه ونیسي. د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او د روسیې لخوا پر اوکراین احتمالي برید د ناتو د ټولو غړو اندېښنې پارولې ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. ښاغلی جانسن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمرې 14 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. د حکومت مخکنی پلان د جنوري پایو. هغه په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې بریتانیا د او مایکرون له بدلیدونکې څپې سره لاس او ګریوان دی. جانسن وویل چې د دې څپې پر ضد مبارزې لپاره د دریم ډوز د تطبیق له لارې ملي ماموریت اعلان کړل. ویل چې د واکسین د تطبیق مرکزونه به اووه ورځې په اونۍ کې فعال وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان وریځ د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي یو. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفي دوه. مزار شریف اسمان وریځ او ورښت د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه یو. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه څلور.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په ټول هیواد کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. د عام روغتیا وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرستندویو ټولنو د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې. خو آیا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي څومره ممکنه ده چې خپله دا ژمنه عملي کړي؟ په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلي نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. همدارس د هیواد په کچه د کورونا د علاج لپاره 4 روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 12 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت منی چې د پخوانی نظام له پرځېدو سره د دې خدماتو لویه برخه په ټپه درېدلې دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه له نړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړي دي.
عملا وزارت سهتامه امارات اسلامی افغانستان
ده افغانستان اسلامی امارات د عامې روغتیا وزارت عملا له کورنیو او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي د یو انساني ناورین مخه ونیولی شو.
ښاغلی حجیر زیاته کړه چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په څلورو پنځو ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د معاشونو، واکسین، درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي. د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی وای، په دې روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د افغانستان د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه هم د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. کاغلی حمیدی ازادۍ رادیو ته وویل چې د غیر حکومتي مؤسسې اوس یوه هم په هیواد کې فعال نه دي، نو ځکه د پوینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دی ورکل شوی. لبل په لور داس ته به تر معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکی چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نور متممن ناروغي ولري، لکه شکر، لکه فشار، پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي، نو دا بیا تخصصي خدمات او آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیاتی یا په کورونو ناستی یا د هیواد بهر تللې دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
د تیر نظام په واکمنۍ کې د کووید 19 د شاوخوا یو نیم لک مثبتو مواردو او له دې کبله د نږدې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و. خو د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کووید 19 د نویو پیښو، د دې ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر او همداراز د کورونا د نویو بڼو د خپرېدو په اړه تازه او باوري ارقام نه وو ورکړل شوي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی حجیر پرون د دې وبا په اړه یو لړ نوي معلومات وړاندې کړل او وی ویل چې په افغانستان کې تر دې دمه د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس د نوې بڼې هیڅ نښه نه ده موندل شوې. د کورونا د بڼې د تیرې اونۍ تر پایه درې شپې ته هیوادونو ته سرایت کړی و، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د کورونا د دې بڼې نښې نښانې تر اوسه په افغانستان کې نه دي لیدل شوي. و امریدل چې د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکو کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. پرون د عمومي روغتیایي خدمتونو د پوښښ نړیواله ورځ وه. دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیایي خدمتونو د باندې پاتې نشي او ټول باید روغتیایي سیستمونو باندې پانګونه وکړي له 2018 میلادي کال راهیسې هر کال لمانځل کیږي. دا چې اوس په افغانستان کې تر څه حده خلک روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی لري، په تیره بیا چې نړیوالو هم ډېرې مرستې بندې کړې دي، په دې اړه مو پرون د روغتیا په ځانګړي خپرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باري عمر میلمه وو. ښاغلی عمر، په پیل کې په افغانستان کې د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه وایي.
موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیايي سیستم لرو، یو اولیه او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اینڈ ترشری هیلت کیر سیستم. تاسو عملا وګورئ چې په دې برخه کې څه شوي دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیې څخه مرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیايي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې د ډېرو لویو ستونزو خندونو سره مخ شو ده پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشري یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي؟ تخصصي روغتونونه دي. په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نه چې دا اوس دا وضعیت دا پروس کالم دا وضعیت دا دو کال مخکې دا وضعیت دا درې کال مخکې دا وضعیت و د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده سوی. ګورئ موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5 سلنه دوی له خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو مشکلات په هیواد کې شته، ستونزې موجودې دي او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه په نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. دغه پروسه اوس سیاسي کړې ده.
تخه وروسته ټکی ته راځو. بیا هم همدغه زما پوښتنه وه چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلوده او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو په لاس کې دغه روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولې. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرسته اوس نکیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نورې مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي او دغه موضوع سیاسي نکړه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شل کلنه مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دغه بش موږ غیر سیاسي ساتلې، اوس هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. موږ ډېر کوښښ کړی ده له نړیوالو موسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سی دی نامه یو شمېر نور موسسات او له سره صلیب سره، له دوی سره مناسب تر سره کړې، له دوی سره کېناستلې او قناعت مو ورته ورکړی چې د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان لول سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپا ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطع شول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق څه رامنځته شو چې دوی خپلې مرستې بندې کړې. آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ که چیرته د دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا ټول درواغ وي، دا بس یو وفاه وي د خلکو په سترګو کې خاورې تویول دي چې که د حقوق بشر خبره ده، که هغه اس ډی جیز خبره ده، که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده. او که چیرته یو وری دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه، نړیوالې مرستندویه ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو بیا د صحت برخه سیاسي نشي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نشي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوري یو ایچ سی یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیایي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سسټینیبل نه وي، دا پایداري نه لري. چې پایداري یو نظام نه لري هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یوه ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری او مرو چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د اوسني وضعیت په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او رید سهار وبجو نو لستقي دا وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته بغښ شو.
دوها نیوز انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د قطر پر احتمالي پانګونې یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر ملا عبد الله لطیف منصور په حواله راغلی چې قطر غواړي افغانستان کې د لمریزه برېښنا پر تولید پانګه واچوي. پا په مطلب کې وړاندې راغلی ټاکل شوی د قطر د اړوندو ادارو یو پلاوی په همدې تړاو د لا زیاتو بحثونو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان پاته 88% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ آسیا له لوري واردېږي چې هغه هم ډیر کله پرچاوي لري. د مطلب په پای کې راغلی دوه داسې مهال په احتمالي ډول د لمریزې برېښنا د تولید معامله کې ځان ښکېلوي چې د خلیج دغه هیواد اوس مهال له افغانستان سره د بشري ناورین په کنټرول کې مرسته کوي. خبرونه د قطري ډیپلوماتانو په حواله لیکلي عام افغانان باید د سیاسي تحولاتو سزا ونه ویني او هیوادونه یې لاسنیوي ته ورودانګي. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي ممکن د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له هغه پلانه لاس په سر شي چې غواړي له خطر سره مخامخ یو شمېر نور افغانان له افغانستانه وباسي. ورځپاڼې لیکلي د برېټانیا د کورنیو چارو د وزیر پریتي پټیل دا پلان اول خام شو خو اوس د مالی سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. ګارډین د برېټانیا د یو پخواني لوړپوړي ډیپلوماټ په حواله لیکلي دغه هیواد نیت لري چې دا پلان له عملي کولو مخکې مړاوی کړي. د ګارډین په لیکنه په بریتانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د میشتېدو پلان په 13 اگست میاشت کې په ډیر شور او زوږ مطرح شو خو د څلورو میاشتو په تیرېدو لا پیل شوی نه دی. ورځپاڼې د بریتانیا د حکومت د ولورپوري چارواکي په حواله لیکلي دا پلان ځکه ځنډېدلی دی چې په کافي اندازه یې ملاتړ ونه شو. د افغانستان لپاره د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزارت په خوانی مسول آدم تامسن ګارډین ته ویلي لنه خو نښانو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د افغانانو د مشتېدو پلان د سیاسي فرصت طلبانو لخوا یو مسخره نمایش و چې اوس له ماتې سره مخامخ شو. په بریتانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د بیا مشتېدو د پلان ویبپاڼه د سپتمبر له 14 را په دې خوا اپډیټ یا تازه شوې نه ده خو د بریتانیا حکومت وړمه شپه د افغانانو د بیا مشتېدو پلان د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو سخاوتمندانه طرحه یاد کړه.
اوسمی یوه نړیواله موضوع ایران پر اروپایي مرکچیانو نیوکه کړې ده چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د احیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. په دې اړه د تهران د لوی مرکچي له دې وینا څو ساعته مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ چې دا یو وروستی فرصت دی او باید په مذاکراتو کې په جدیت سره ګډون وکړي. د ایران ولسمشر وړمه ورځ وویل چې هېواد په مذاکراتو کې جدي دی. نور تفصیل دی احمد تکل پر رپورٹ کې.
ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یو ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس ټلویزیون د راپور له مخې د تهران لوی مرکچی علي باقری کانی پرون د لیندۍ په 21مه وویل چې اروپایي لوري مذاکراتو ته د داسې یو نوښت پر راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات له منځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وه چې د نورو لویو قدرتونو تر څنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټروس خبرداری ورکړ چې د تهران لپاره له هم وروستای چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي.
دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ږدو چې اتمي وسله ترلاسه کړي. نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د اوو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل ایران دا خبرې په داسې یو دری سره پیل کړي چې د مذاکراتو جریان یې اوو میاشتو مخکې ته بولی. لشپاګو لویو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون لمخه چې امریکا په 2013 کال کې تریو وته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ وروسته او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شوی. ښاغلی رئیسی د شنبه په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
¡Viva la libertad! ¡Viva! امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. وړاندې به په غزنی کې د دولسم ټولګي د یوې زده کوونکې څرګندونې واورئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حملې له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبتې پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې درلودې. اروپایي ټولنې خبر ورکړی چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویس سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر زیاتېدو او د نارت ستریم دو په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیک پر اړوند مسلو خبرې وکړې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکړ. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 5 بجو د ماښام تر 5 بجو خبرونه کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازې اوریدلی شئ. د خبرونه وروستۍ برخې ته رسیدلی یو. سنا د غزنی د ولایت د 12 ټولګي زده کوونکې دا وایي هیڅ کله هم فکر نه کاوه چې یو ورځ به دې او نورو نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړل کیږي. نوموړي د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. نوموړي دا چې اوس ښوونځي تړل شوي دي خپل احساس داسې بیانوي:
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت مو زده کړې کولې، درس به مویلو. اوس چې درس نه وای ټوله ورځ په کور کې و، ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم.
یو دم بدلون راغی پر افغانستان. طالبان حکیم سول، نوې نظام راغی. ته چې په لومړي ځل خبر اسې چې افغان حکومت سکوت وکړ، څه فکر مو کاوه؟
دا څه فکر مونږ کولو چې شاید سقوط به وکړي، خو دا فکر مونږ هیڅ کلم نه کولو چې مکتبونه زموږ ممانعاتو کې، زموږ د زده کړې ممانعاتو کې. اوس کله وینو چې مکتبونه بند شوي دي، زده کړې نشي کولای. نو ډېر یو بد حالت دی. نو په موږ چې راغلی دی په ټول جنکیانو باندې.
هر انسان هیلې لري، موخه لري. تاسو تر هغه وړاندې د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې، څه هدف مو درلود او په کومه تمه مو زده کړې کولې؟
مونږ د خپل راتلونکي د پاره ډېرې هیلې درلودلې، ځکه چې مونږ همدې د پاره زده کړې کولې تر څو چې مکتب خلاص کړو، زده کړې وکړو، پانتون ته لاره پیدا کړو. نو مونږ ډېرې هیلې درلودلې تر څو خپل ځان ته او خپل هیواد ته خدمت وکړو.
ښه، نو اوس څه فکر کوي او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لري؟
اوس خدا فکر کوم مونږ ښوونځي خلاص شنو، مونږ به خوشاله شو. ټول جنکیان دا فکر کې دي که ښوونځي خلاص شي نو مونږ به خپلو زده کړو ته بیرته دوام ورکړو، که خلاص نه شي نو مونږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
انسان باید هڅه وکړي د پرمختګ لپاره موخې وټاکي. نو اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټول ورځ څه کوي؟
ډیر وخت خو په کور کې په دا د کور په کارونو بوخت یم او خپل زده کړې هم په خپل کور کې لولم.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړ ایستل شئ، ځکه چې ښوونځي خو نور بند سول؟
بله، دا ویره خو د هر جلی سره شته، ځکه چې کله چې درس یا زده کړې موږ ونه کړو نو کورنۍ په همدې هیله وي چې یا درس ووایي او یا هم واده وکړي. نو دا هیله د موږ سره شته چې داسې یو مصیبت به په موږ راشي.
نو د طالبانو له حکومت څخه مغښتنه څه ده؟
موږ له نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د دې جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي ترڅو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.